په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 28مه ده. پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې رپورټ کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د اوسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي به برقی او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه و ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د ایران د سپای پاسداران انقلاب په دریو غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورنه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستي اقدامات دي چې غوړي د جمهوریت غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کمالا هارس ترمنځ نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنۍ ولاسوهنو له ګواښه خوندې کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولې دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups.
شاه عباس شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړي. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شاه عباس شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجارت وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکني بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایمه عمومي اسمبله کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د ده په خبره 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د ده په خبره د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ او ویې ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونه چې د افغانستان په اړه کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وي او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړیږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته ځي ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شاباش شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا چې فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي، نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره د شاباش شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونه کړې دي، مخکینو ویناو ته په پام ګمان مخکینو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړی، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړی.
د شاباش شریف تر دې وینا وړاندې کته سو متوجي یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استاد هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي، او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 18 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان تراهي شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز دا د شاباش شریف ورستۍ دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه ده د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د فانو دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي، او د پوز پالیسي خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پور وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه، وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې د ډلې زپلی نه وي. لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو، او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې واغ ترور شوي وو. نو دا کار خو دوی کوي، او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې دا یو پراخه مسله ده، او هغه د اوسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري، او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل، نو دا ناممکنه خبره ده ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان اوسنیو واکمنانو هغه غوسه او د دوی په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه وو.
د اسرائیلو د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت تر هستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیقو بریدونو سره هدف ګرځولی. په تېر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 4 ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګېدلې.
د چاودنو غونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایا تر ډیره وخت لوګي پورته کېدل. غنو کسانو ته د مرګ ژوبلې درسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیل شبکو ویلي چې د بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله. رويټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
له خبرونو ورآخوا،
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیای مسولین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دوه دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له شپږ نیم سو زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي لشپک تر شپږ نیم سو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړه شوي دي. د ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد شپږ سو نه تر شپږ نیم سو زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم، یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ اخور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو پورې دی. شاید د شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې تولونیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلسو کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وه چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل، او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و مو غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خود د وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی، ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کیږي. هر څوک هر طرف کې نو د خپل تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل په هر شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کار وکړ او بیرته راغله.
د کفشان درې او بل اوسیدونکو محمد جلال وای
او ډېر څه دی کوي دا مرض یو لسته نه سپه مخکې تاسو سره د موږ په نه پیږو ولای دوا نه راځي دا تر راست یو لاس پیډونه په یو تار یو تم چلونه پیډونه لاندې نیو دي دي سر دا ټول کوم مریضان چې دی هغه اخته دا دلته بستر دی ټول نو سفر په نه پیږي د سنو د اخره مرض نه
د سیمې خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې او بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یې اوس مخنیوی ونه شي خلک ډېر په تکلیفېږي او خلک دیر اندیښمن
مردم سخت نگران است. بسیار رنج میبرد به می وقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چه تر دیده ما دکتران او روغتیایی مسئولین ده دغی ناروغی په تشخیص او پیژندلو که پاتی راغلی دی. خو پروان ولایت که ده طالبان و حکومت ده عامی روغتیا ریاست مسئولین وایی ده تشخیص شوی چه یاد ناروغی کانگو نده. آزادی رادیو
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لاره خرابه ده. اوس نو چار ځای ته د کابل پورې ځې مخکې اووه ساعته لاره وه. اوس جر څوارلس ساعته مزل مو خو په دخامه کې بدوړې دي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د څوارلس سوه دوهم لمریز کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلیږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې یې ټکنۍ او ورو دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اخته چې کار مخ ته نه ځي. ټران ټکور ټکور سول مسافر ټکور ټکور سول موږ ټکور ټکور سول بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي. لار خرابه ده. کرته لار د ځګروي یا ناری یو خوش چې کلمه مریض څوک نه راوړي وس پر دې لار باندې لار ډیره خرابه ده.
دا رپتامه چې کی دا اړ یو کې زړه د استخړی وی چې ډېر خراب ده. دا هغه سونی کدار چې ته کدار چې کا خستی هغه مکمل اړولې دوه نه کدار د مقصد جوړېدلې بيخي په سلو روان دي چې وس نیک چسپ جوړ کړي وای لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپېدې مکمل سړک هغه ته کچ خستی هغه اړولې مترانې ګټ خامیت ای لکړي دي ته مترانې ګر در در بدر کړ د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د دوی لپاره هم سخت ده ځکه په وینا د وژ او خراب مزل له امله په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دغه ځای سم موټر تور وخې جو در کابل پرې چې موږ رسیږو نفس مخ خلیه تراسي چاله ته ورځ په درې ورځې ولا کز موږ د ستړیا د بدن سوزي بیا خامې چې د خامې اړولې چې د خامې نک سم اړولې وای هم سی وو په خو هغه نوري خامې وای چې بیا اړولې وای د پاخو د پارک نو چندانې پارک نو یو ساعت او دوه ساعت به پارک پکښ کړ. د دې داس خامې چې موټر دغه ځای سره وان سی یو موټر پک کلا ته پرې مو یو سی هغه خراب سی له بل ته وخې جو هغه در غزنی پرې یو سی
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا بلال وراشه د موټر بهزارې کپ فلډر کپ لایټ کپ کورلا کې کپ سراچای چې ار موټر مړ به ستونزې ډېری دي نو مسافر په خوا ته ساته مزل ود وره ساته مزل
د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت چرواکو یو شمیر رسنوی ته په تازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر اتلونکو شپږ میاشتې پورې پای ته رسیږي. خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کاله هم نسی بشپړېدلی. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول سوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډیری پلونه او پلچکونه تخریب سوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډیره برخه ویجاړه سوې ده.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي. د او چا د شمېرو له مخې په دې هیواد کې د اړو کسانو شمېر هم میلیونونو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن میپ ورس په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 100 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه. زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 230 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.